السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدر منو دوستانو ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د بلې او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې په اسلام آباد کې د شو مذاکراتو د پریکړو په اړه عملی اقدامات وکړي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې مصري چارواکي وایي په سویس کانال کې نن پر یوه کښتۍ چې د پاناما بیرغ پرې رپېده یو ناکام حمله وشوه. د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ تخنیکرانو په هغه ټانکر کې چې پر راډیو اکټیو ککړې اوبه پکې ساتل کیږي د راډیو اکټیو وړانګو د خپراوي رپورټ ورکړی دی. خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
تماده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د سیشن به پورز فرانسې ته سفر وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د ولایت مقام مخې ته چاودنه شوي او په کندوز کې یو وسله واله ډله د دولت سره یو ځای شوي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او فرانسې غواړي چې په خپلو کې د لسلیک شوی معاهده د عملی کېدو لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې کمیسون د پرانستلو لپاره به د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د سه شنبه په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. د پدې اړه وویل
د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې به د افغانستان او فرانسې ترمنځ په دوستۍ همکاري او اوږدمهاله اړیکو او همکاري باندې یو ځل بیا ټینګار کیږي او مفصل بحثونه او خبرې اترې به ترسره کیږي.
د تیر کال د جنوري په میاشت کې افغانستان له فرانسې سره د دوستۍ معاهده لاسلیک کړه. د دې معاهده لمخې فرانسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاري او د دوام ژمنه کړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د ولایت مقام مخامخ په پښتونستان واټ کې د جلال آباد د خاروال پر موټر چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوی او نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې د چاودنې په وخت کې خاروال لالغه کاکړ په موټر کې نه و. نوموړي وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسون چارواکي وایي چې نامنیو او اداري فساد په دې هیواد کې د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو مخه نیولې ده. د دې کمیسون مشر ډاکټر احمد مشاهد نن له سیمه ییزو ارګانونو سره په یو ګډ کنفرانس کې وویل چې هڅه کوي دغه ستونزې حل شي. او د کندز چارواکي وایي چې یو 15 کسیزه وسله وال ډله نن له دولت سره یو ځای شو. د دی ولایت د امنیت قومندانې د امنیت امیر عبد الله تلوار ازادي رادیو ته وویل چې د وسله والو لتیر یو کل رئیس په دی ولایت کې د دولت په خلاف جګړه کوله. دغه 15 کسیز دغه 15 کسیزه ډله یو اندازه وسله او مهمات هم دولت ته سپارلې. د افغانستان اړوند کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. د نړۍ ځینو مشرانو د ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان په وړاندې چې وایي له کانګرس څخه به د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد د امریکا د پوځي اقدام غوښتنه وکړي رسمي خبرګون خودلای. اوباما پرون د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل چې د سوریې د حکومت پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا له وجې د پوځي اقدام غوښتنه تایید کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی وویل د دې حکومت به په کانګرس کې په دې اړه بحثونه له نږدې وڅاري.
اوباما دایټولیو نو دسنه
زه باور لرم چې د ولسمشر اوباما دا اعلان د دې مسلې په اړه د دې ټینګ هوډ څرګندونه ده. موږ به هغه څه چې په کانګرس کې پیښیږي په احتیاط سره وڅارو، له نړیوالې ټولنې سره به هماهنګي ولرو او د ورکړل شوی معلوماتو په اړه به په دې هیله څېړنه وکړو چې په وضعیت کې په یو ډول ښېګڼه راشي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو پر اوباما لدی کابل انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان یې له پامه غورځولې. په مسکو کې د پارلمان یا دوما د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر الکسی پوشکوف په خپل ټوئیټر پاڼه کې ولیکل چې اوباما کانګرس ته ځکه مخه وکړه چې لک تر لګه جګړې ته مشروعیت ورکړي. او د سوریې صدر اعظم وایل الحلقي وویل د سوریې پاوځ د امریکا د هر راز اقدام په وړاندې بشپړ جواب ته چمتووالی لري. د ایران د سپاه پاسداران د ځواک مشر محمد علي جعفري وویل که څوک فکر کوي چې پوځي اقدام به د سوریې په سرحداتو کې محدود پاتې شي نو دا به یو خیال وي. مصری چارواکی وایي په سويس کانال کې نن پر یو کشتۍ چې د پاناما بیرغ پرې راپېد یو ناکامه حمله وشوه. د سويس کانال د اداري مشر ادمیرال مهاب ممیش وویل چې دا برید یو تروریستي عمل و او هدف یې د کشتیو په هغه جریان کې خنډ رامنځته کول و چې سور سمندرګۍ د مدیترانې سره وصلوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې حمله کې هیڅ یوې کشتۍ ته زیان نه دی اوښتی او په سويس کانال کې د کشتیو تګ راتګ په عادي ډول روان دی. د دې برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په راپورونو کې ویل کېږي چې د چاودنو آوازونه اورېدل شوي. سمدستي معلومه نه ده چې دا پیښه په مصر کې له روانو نارامیو او خونړیو پیښو سره تړلې ده که نه. د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ تخنیکرانو په هغه ټانکر کې چې په راډیو اکټیو ککړې اوبه پکې ساتل کیږي د راډیو اکټیو وړانګو د خپراوي راپور ورکړی. د فوکوشیما مشر تخنیکر تیپ کونن وویل د دې ټانکر په تل کې په ساعت کې 1800 ملي سیورټس راډیو اکټیو وړانګې ثبت شوي چې کولای شي یو انسان له تماس وروسته په 4 ساعتونو کې ووژني. د اګست په 22 نیټه په دې ټانکر کې د راډیو اکټیو وړانګو اندازه د ملي سیورټس په مقیاس 100 ښودل شوې وه. د ټیپکو په وینا د زیاتوالی علت دغه پایپ لیک کېدل دي چې یاد شوی ټانکر له دوو نورو سره وصلوي. د روسیې د شمالي اوسیتیا په بسلان خرګوټي کې نن د یو ښوونځي د ماشومانو د خونړۍ برمتنیونې د نهم تلین په مناسبت غونډې جوړیږي. په دې پیښه کې د 168 ماشومانو په ګډون ټول 344 کسان ووژل شول. ډېره برخه یې ارغمل وروسته له هغه ووژل شول چې د روسیې امنیتي ځواکونو د محاصرې د ماتولو لپاره پر ښوونځي برید وکړ. نننۍ غونډې په لومړي نمبر ښوونځي کې چې چچن ترورستانو په 2004 کال کې نږدې 1200 کسان د دریو ورځو لپاره پکې برمته ونیول، د ښوونځي د زنګ په غږولو سره پیل شوې. د شمالي اوسیتیا د جمهوریت مشر تایموراز ممسوروف چې یو زوی او یو لوری له دې پیښې روغ رمټ ووتل، د پیښې په ځای کې د ګلانو ګېډې کېښودي او د سیمې اوسیدونکي به نن د یادګاري څلې مخې ته د اوبو د بوتلونو او د لوبو د وسایلو کېښودلو ته دوام ورکړي. په شمالي اوسیتیا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او په دې ترڅ کې یوازې بسلان ښارګوټي ته 1500 سرتیري استول شوي. د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی نلسن منډلا نن له روغتون څخه رخصت شو. منډلا د سږو د ناروغۍ له وجې د 2 میاشتو لپاره په روغتون کې تر علاج لاندې و. 95 کلن نلسن منډلا که څه هم د حکومت د یو بیان له مخې اوس هم په نازک او کله ناکله په غیر ثابت حالت کې دی، نن خپل کور ته ستون شو. په بیان کې ویل شوي چې د منډلا روغتیایي مراقبت به په کور کې هم د روغتون په شان په لوړه اندازه دوام وکړي. او روبرتو ازیویدو نن په رسمي ډول د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان مشري په غاړه اخلي. ازیویدو د برازیل پخوانی ډیپلومات دی او دا دنده له فرانسوي پاسکال لامی څخه چې له 13 کلونو راهیسې د دې سازمان مشري په غاړه درلوده ترلاسه کوي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړیوالې سوداګرۍ لپاره اصول او مقررات ټاکي. د لامی د مشرتابه په دوره کې دا سازمان پراخ شو چې اوس یې د غړو شمیر څه کم 160 ته رسیږي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غواړي چې په اسلام آباد کې د شو مذاکراتو د پریکړو په اړه عملی اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ننګرهار په ګڼشمیر ولسوالیو کې د نو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په دفترونو کې خزینه کارکونکي نشته او په همدې خاطر دغلته د خزینه او د ونډې په اړه اندېښنه پیدا شوې.
نه ولسوالۍ داسې دي چې ونه شو کولای چې خزینه باسواده کسان پیدا کړي ترڅو د ټیمونو کې استخدام شي.
د هلمند په سنگین او نورو سیمو کې د ناامنیو د ورسیو پیښو حال درکو او د نورو ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې د امریکا جمهور رئیس له خپل کانګرس غواړي چې د سوریې د رژیم پر خلاف چې ویل کېږي پر ولسي وګړو کیمیاوي وسلې کارولې دي د پوځي حمله تایید ورکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ورس پروګرام اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان نه غواړي چې په اسلام آباد کې د شو مذاکراتو د پریکړو په اړه عملی اقدامات وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی تیرونی د جګپوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته 2 ورځنی سفر درلود. د افغانستان له دولت سره مذاکرات ته طالبانو په چمتو کولو کې پاکستان همکاري د دې سفر د مذاکراتو یو مهمه مسأله وه. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ځل بیا وویل چې د دوی له نظره په طالبانو کې 2 ډله کسان دي چې له یوې ډلې سره یې مذاکرات امکان نه لري. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د احمد زبیر ژوند رپورټ ته.
که څه هم تر اوسه پورې افغان چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د شویو مذاکراتو جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې پاکستان په دې سفر کې د شویو پریکړو د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان مسازی وای په دې سفر کې د امنیتي مسایلو او له افغان دولت سره د طالبانو د مستقیم تماس د ټینګولو په اړه ځینې پریکړې شوې دي. کاغلی مسازی د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالان ته په دې اړه وویل:
د دې مورید تفسیر بیشتر منه میکنم، چون ما انتظار داریم که روی فیصله هایی که بین دو دولت صورت گرفته، مشخصا در رابطه با مسائلی که ما ذکر کردم، در رابطه با پروسه صلح، در رابطه با مسائل امنیتی و مشخصا ایجاد تماس مستقیم بین رهبران طالبان و شورای عالی صلح در چارچوب یک پروسه صلح، اونها صورت گرفته بین دو طرف و ما انتظار داریم که دولت پاکستان اقدامات عملی مشخصه در راستا انجام بدهد.
جمهور رئیس حامد کرزای تیرونی د یوجک پوری پلاوی په مشری اسلام آباد ته سفر وکړ. بلخوا د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د خپل هیواد پارلمان ته ویلي د جمهور رئیس کرزی ورستی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرتخی کړي دي. افغان چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې پاکستان له افغان دولت سره مذاکراتو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې څه ډول ژمنې کړي دي. خو د سولې عالی شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي پاکستان د طالب زندانیانو د خوشی کولو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان یو ځل بیا وایي چې د دوی له نظره په طالبانو کې دوه ډوله کسان دي چې له یوې ډلې سره به د هغوی تر ماتې پورې جګړه دوام وکړي. خو ښاغلی مسازی وویل له یوې ډلې طالبانو سره افغان دولت پټ تماسونه لري.
تعداد قابل ملاحظه رهبران طالبان با دولت افغانستان در تماس محرمانه هستند و اونها طرفدار آغاز یک پروسه مذاکرات سیاسی بین طالبان و دولت افغانستان هستند، اما در عین زمان هستند عناصری که یگانه هدفشان ایجاد تروریسم، ایجاد وحشت و ایجاد ترس و تضعیف دستاوردهای تاریخی مردم دولت افغانستان در طول 12 سال گذشته هستند. دولت افغانستان با گروه اول آماده هست تا دور یک میز مذاکره بنشیند.
په خاطر دی وسلواله طالبانو د افغان چارواکو د اداوی رد کړی و چې ګینه په طالبانو کې دوه ډلې دي. طالبانو تر اوسه نه د منل چې افغان دولت سره د سولې خبري وکړي، او د کتونکو باور په قطر کې د دفتر د تړل کېدو اساسي علت هم ده. ځینې کتونکي په دې اړه هم شک لري چې ګینې پاکستان به طالبان مذاکراتو ته آماده کړي او په دې اړه به خپلې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې د دوی په باور د افغانستان د اوسني حکومت هم له کال نه کمه موده پاتې ده، او له همدې امله هم ښایي پاکستان ورسره صادقانه همکاري ونه کړي.
د احمد زبیر شمن په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان نه غواړي چې په اسلام آباد کې د شو خبرو اترو د پریکړو په اړه عملي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غوراوي کمیټه وایي چې د مدني ټولنې د ارګانونو ترمنځ د مخالفتونو له امله د دوی کار له ځنډ سره مخامخ شوی دی. د دې کمیټې غړي فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ خبري اعلانو ته ویل چې مدني ټولنې د مخالفتونو له امله د یو کس پر ځای د کمیټې ته څلور تنه معرفي کړي دي. د ولسمشر کرزي له حکم سره سم د غوراوي کمیټې باید نن جمهوریت ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي په اړه خپل بحثونه پیل کړي وای. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ هم دا مني چې د دوی ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله نه دي توانېدلی چې غوراوي کمیټې ته یو تن د خپل استازي په توګه معرفي کړي. په دې اړه نسیم شفق رپورت لري.
بله، د دغه کمیټې ویاند او غړي فضل هادي مسلمیار نن خبريالانو ته وویل چې که سبا لسو بجو پورې د مدني ټولنې ارګانونه خپل واحد استازي دوی ته معرفي نکړي، نو دوی به خپل کار پیل کړي. ښاغلی مسلمیار په کابل کې خبريالانو ته وویل چې که په دې اړه هر مسؤلیت او هر ملامتي راځي، نو دا به د مدني ټولنې د ارګانونو په غاړه وي. ښاغلی مسلمیار وویل
سبا د لس بجو پورې د اغه څلور تنازا و درې نه چې رسمن معرفي شوې دي، اغه نه خوښ شوې ده چې یو نفر معرفي کې معرفي نشي. نو سبا به لس بجې کمیټه رسمن خپل کار شروع کړي، او بیا به د جامع مدني حضور کې څنګه چې لګه خالي و مسی خالي مسولیت به زموږ د کمیټې په غاړه نه دی. د جامع مدني د اعضاء او د اغه کسانو چې انتخاب کړي دوی په غاړه.
ښاغلی مسلمیار وویل چې له قانون سره سم او د جمهور رئیس کرزی له حکم سره سم باید دوی په دې اړه نن خپل بحثونه پیل کړي وای. خو ده ویل چې دوی جمهور رئیس ته نن یو پیشنهاد لیږلی او په هغه کې لیکلي چې یو ورځ دوی ته وخت ورکړي او دوی به سبا په دې اړه خپل بحثونه پیل کړي. دغه د غوراوي کمیټه باید 15 تنه جمهور رئیس ته معرفي کړي تر څو جمهور رئیس له دغو 15 کسانو څخه 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه معرفي کړي یا ونوموي. ښاغلی مسلمیار وویل چې تر اوسه پورې 302 تنو په دې د غوراوي کمیټې کې خپل نومونه لیکلي دي او دا کوشش لري چې دوی دغه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه معرفي شي. په عین حال کې د مدني ټولنې اورګانونه هم د منی چې دوی ترمنځ په دې اړه یو لړ مخالفتونه سته. محمد نعیم ایوب زاده د دفاع د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې مخالفتونه لري چې د فیفا رئیس ښاغلی نادر نادری کوشش لري چې هغه دغه کمیټې ته معرفي شي. او ایوب زاده صاحب وویل چې ځینې کسان دا ټینګار کوي چې دی یعنی په خپل محمد نعیم ایوب زاده د غوراوي کمیټې ته معرفي شي. د په دې اړه وویل
فیفا سره کینو خبر هم کوم چې بل اخر یو نمائنده معرفي کوي د دې کمیټې ته. او متاسفانه مدني ټولنه کې درې سره کسان دي چې هغه انحصار کړی دا مدني ټولنه په افغانستان کې او هغه نه غواړي چې بل څوک لاشي آتا. موږ دا کوشش کوو چې هغه سره کینو خبر هم کوم چې څنګه کېږي چې موږ وکړو چې یو نمائنده د دې کمیټې ته معرفي وکړو چې مدني ساتل شي. زه حاضر هم چې تیر شم چې بل څوک معرفي شي، مخصوصا چې یو خزه معرفي شي ډېر بخښه وي. نو
باید وویل شي چې له قانون سره سم د غوراوي کمیټه شپږ تنه غړي لري چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی رئیس دی او دغه راز د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د اساسي قانون په تطبیق د قانون د څار د ادارې مشر ګلرحمن قاضي، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر او د سترې محکمې سرپرست عبدالسلام عظیمی او دغه راز د مدني ټولنې یو تناساز شپږ تنه کیږي
غړیدی. ډیر زیات مننه دوستانو نسیم شفقو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې په اړه او د دې کمیټې د غړو ترمنځ اختلافاتو په اړه ورسته حال درکو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کارتونو د ویش لړۍ روانه ده. خو د ننګرهار د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې یوازې د نارینهو لخوا د کارتونو ویش روان دی او خزینه کارمندان نشته چې میرمنو لپاره هم د انتخاباتو کارتونه ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون مسؤلان هم مني چې په نهو ولسوالیو کې دوی خزینه کارمندان پیدا کړي نه دي چې د هغو سیمو میرمنو ته د کارتونو د ویش په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه له جلال آباد شاه محمود شینواره رپورټ.
د ننګرهار د یو شمېر ناامنو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د انتخاباتو لپاره د کارتونو د ویش په مرکزونو کې یوازې نارینه کارمندان دي. دوی وایي د خپل سیمې دود له مخې هیڅ یو کورنۍ خپل فامیل ته اجازه نه ورکوي چې ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته میرمنې دي د نارینه په مرکزونو کې د انتخاباتو لپاره کارتونه واخلي.
په ننګرهار ولایت کې نه ولسوالۍ داسې دي چې هغه کې موږ ونه شو کولای چې خزینه باسواده کسان پیدا کړو تر څو د ټیمونو کې استخدام شي. نو د انتخاباتو د مستقل کمیسیون بل لا راونه لیدله د دینه چې ټیم د خزینه ټیمونه بند شي دا بهتره وګڼل چې د خزینه او په ځای د سناری نگان چې سپینګری وي او خلک په اعتماد ولري دا استخدام شوی دی او دغه د کارتونو لړۍ پیل شوی ده. په یعنی مونږ بند مرکز نه لرو، په ټولو ولسوالیو کې مونږ مراکز فعال دي.
په ننګرهار کې د ټاکنو د کمیسیون مشر ډاکټر اختر اجمل د خلکو یاد سنځ او منله نوموړی وایي چې دوی د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د کارتونو د توزیع مرکزونه فعال کړي چې د نارینه او ترڅنګ خزینه کارمندان هم کار کوي. دی وایي چې د دې ولایت یوازې په نهو ولسوالیو کې دوی خزینه کارکونکي پیدا نه کړي او اوس د هغوی پر ځای هم نارینه کارمندان کار کوي.
د ننګرهار ولایت په یو شمېر سچ په زیاتره ولسوالیو کې دغه سنځ موجوده ده. یو خو د کارتونو د خستلو مرکزونه په نشټ برابر دي، یعنی ډیر کم دی او حکومت چې دی هم هغه کې نارینه کارکون کیشته خزینه کارکون کی نشته. عامده علت دی چې زمون یو شمیر کورنۍ نه غواړي، یو شمیر کورنۍ سه ټول کورنۍ نه غواړي چې خزی د کارتون د خستلو مرکزونو ته لاړی شي اول ته کارتون واخلي. یو جدي ستونزې وی پراتون کوټاکونو کې د خزینه ونده به په دې ولایتونو کې ډیره زیاته کم وي، یعنی بیخي بدنش سره برابر وي.
خپل د خزو دغه مشکل ده چې موږ ډیر خلک دا چې خزه د کورنه د باندې نه پرېږدي، او بیا د سړو ټیم ته دا غوایي زریده د کار ته پاره یا ګرې د پاره نشته ده، او دلته زیات مشکل چې ده د خزو ده، او هغه د تیر دوه دورو کې هم بې برخې وي، او آینده به د هغې نه سړو هم بې برخې وي.
معلومه ده، معلومه ده چې نارینه هم ډیر کم دي، او د یری نه او د بدن څوک ډیر مزیم نه، او د خزینه خو سره شته نه دی په یو څو ولسوالیو کې چې زه ګرځېدلی یم، او ما لیدلي او ما اولیدلي او ما کتلي نشته چې ښځو ته کارتونه توضیح شي. او نارینه هغه هم په هماغه ولسوالۍ په مرکز کې دننه، ځینې داسې ولسوالۍ نام نه ولسوالۍ دي چې بهر څوک ځینه او نه ولسوالۍ ته څوک راځي.
یره ده او مطلب بل هغه زمینه داسې نه ده برابره چې ښځې ټیمونه باید راشي، هغې هغه هم نشي راتلی، هغه هم د خپلې ویرې دلته نشي راتلی، او ښځې چې دي هغه مطلب خپل هغه محیط ماحول نه یریږي. چې مثال دلته مونږ
ډاکټر اختر اجمل وایي د دې ستونزې ستر لامل له یوې خوا ناامني ده چې مېرمنې لرو پرتو سیمو ته د تګ لپاره زړه نه ښه کوي، او بل په ناامنو سیمو کې د باسواده مېرمنو کموالی ښودل شوی. د ننګرهار د ټاکنو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ له کله نه چې په ننګرهار کې د انتخاباتو لپاره د کارتونو د توزیع لړۍ پیل شوي، تر اوسه څه باندې 15,000 خلکو کارتونه اخیستي چې د دې شمېر څخه یې 25% مېرمنې دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هلمند کې امنیت د ورځ تر بلې خرابېږي. په دې وروستیو کې داسې ولسوالۍ نه لیدل کېږي چې وسلوال طالبان پکې فعالیت ونه لري. یو نه کېږي چې په سنگین ولسوالۍ کې جګړه هم روانه ده. د امنیو څخه د شکایت په خاطر د موساکلا ولسوالۍ سلګونو مشرانو د هلمند د والي څخه د ولسوال او امنی قومندان د لرې کولو غوښتنه کړې. په هلمند کې دغه نه امنی په داسې حال کې ډېره شوې ده چې د اکثر ولسوالیو څخه بهرني ځواکونه وتلې دي. دا چې په هلمند کې د امنیت د تدریجي خرابوالي اصلی لاملونه څه دي، په دې اړه لسیم زمونږ همکار رپورټ لري.
په دې ورځو کې د هلمند د بیلابیلو سیمو څخه خلک رسنیو ته د نامنیو د ډېرېدو له امله شکایتونه کوي. که څه هم په مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د وسلوالو بریدونه خال دي، خو په شمالي ولسوالیو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ درنې جګړې کېږي او په ساعتونو او ورځو دوام کوي. د سنگین ولسوالۍ خلک وایي وسلوالو طالبانو دومره سیمې تر خپل اغیز لاندې راوستې دي چې په اسانۍ سره کولی سي هره شپه د ولسوالۍ پر تعمیر ډزې وکړي. خود هلمند امنیت امیر مل پاسوال جمعه ګل همت وای عملیات کوي او هغه سیمې به امن کړي چې وسلوال ترې بریدونه پلانوي.
انشاءالله تعالی زه تاسو ته ستنه درکوم چې الله تعالی په کومک هلته به ډېر ژر وضع مستقر پیدا کړي، امنیتي وضع به ښه شي. موږ ریزاب قوتونه د مختلفو اقتصاد څخه په احتیاط ډول لېږلي دي چې د دې تعداد ډېر زیات دی. موږ په هلمند کې د پراخ عملیاتو لوی پلان طرح کړی دی چې انشاءالله په ډېر راتلونکي انرژي وخت به دا پلان عملي شي، او د هلمند ټول هغه ناامني سیمې به د دښمن له وجود څخه خلاص شي، او د خلکو سره دپاره به د غوسا او د
روان میاشت د هلمند والی په خبرې ناسته کې رسنیو ته وویل طالبان ځکه پر سنگین ډیر فشار راولي چې کجکی ته د جوړیدونکو سړک کار ودروي، او د کجکی د برښنا د فابریکې د راتلونکو جوړونکو کارونو مخه ډپ کړي. خدای واځي سنگین ولسوالۍ نه ده، دغه په گاوند کې د موساکلا ولسوالۍ سلګونه قومي مشران د موجودو نامنیو څخه په شکایت والی ته راغلل، او دغه څخه د تازه دمو سرتیرو د ورستولو غوښتنه وکړه. د موساکلا خلکو د هلمند والی حاجی محمد نیم ته وویل که د موساکلا په اداري مسؤلونو کې بدلون رانوستل سي او نور اضافي سرتیرو هم د امنیت لپاره وروانستول سي، حالت به نور هم خراب سي، او دوی به خپل هغه اولادونه له وسلوال پوځ څخه وباسي چې دم ګړی د طالبانو سره په جنگ بوخت.
اوس موږ په کټ یو کاتې خبره ستای څخه غواړو که چیرې موږ سره همکاري کوي، موږ سره همکاري نه را سره کوي، موږ جواب کوي چې د خپل پولیس د خپل ځوانان بالا موږ را وباسو. مشکل په چا کې دی؟ مشکل په رهبری کې دی، که ولسوالي که کومندان یې سړی چې مسله کې ولسوالي کومندان
شمالي ولسوالي خراب شوې دلته هلمند په عذاب دی پټک. او په مساکلا کې امنیت وي، شمالي ولسوالي په امنیت کې وي، او چاغه په امنیت کې شوې دلته هلمند په امنیت کې دی. دغه ناخوالې د شپږو میاشتو را په دې خو جناب ولی صاحب تاسو شاهد چې را پېښې شوې دي.
ویل کیږي اوس مهال د مساکلا ولسوالۍ پر ډېره سیمه وسلوال حکومت کوي او په اسانۍ سره کولی سي ولسوالۍ ته په ډېره نږدې سیمه کې هغه کسان وویروي چې د حکومت سره مرسته کوي. په مساکلا کې ځینې سرچینې وایي حالت دومره خراب دی چې دولتي کسان د ولسوالۍ په بازار کې په آزاد ډول نسي ګرځېدلی. د هلمند والي د مساکلا خلکو ته چې د ناامنیو څخه شکایت کوي د هغې ولسوالۍ د مسؤلینو د تغییر او تبدیل وعده ورکړه.
انشاءالله په نږدې وختو کې زما پروګرام دی چې دا یوازې نه په ټوله رهبري کې او تغییر به راسي په مساکلا کې ولې په ټوله رهبري کې اوس زه چې وینم مشکلات شته.
څارونکي وایي کچیرې په شمالي ولسوالیو کې په خاص ډول په سنګین او مساکلا کې غښتلي عملیات ونیسي لرې نه ده چې اکثره سیمې به د وسلوالو لاسته پرېوځي. په نادلې ګریشکا او مرجو ولسوالۍ کې هم هر شپه وسلوال پر دولتي پوستو بریدونه کوي او د دوی ترمنځ د ډزو له امله یو ځل بیا خلک د سختو ناامنیو د بیرته راتلو فکرونه کوي. هلمند د ایران او پاکستان سره پرانستې پراخه ګډه پوله لري چې وسلوال پرې په اسانۍ سره تګ او راتګ کولی سي. ناامنیو په داسې حال کې د دې ولایت په هره سیمه کې زور اخیستی دی چې د بهرنیو ځواکونو کنډکونه او ډلې د اکثرو ولسوالیو څخه خپلو عمومي هډو ته ستنې سوي دي. کتونکي وایي که چیرې د اوسنیو ناامنیو د مخنیوي لپاره د وسلوالو پر پټنځایونو ژر تر ژر عملیات ونیسي د ناامنیو لمن به بیرته د څو کاله وړاندې په څیر د لشکرګاه لمنو ته ورسیږي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2296 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ل خپل کانګرس غواړي چې د سوریه په اړه د حمله لپاره جواز ورکړي. د امریکا ولسمشر وایي چې د ډیر شر د سوریه په اړه د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه ریپورت ل فرا هیواد څخه اورو.
په پا پاکستان کې د لسو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې داسې درسي کتابونه لوستل کېدل چې ورسره کرکه په مذهبي مسایلو کې نزغم، فرقوي شخړې، د جګړو کاذب تصورات غښتلي کېدل. د پښتونخوا ایالت چې د سخت دریځو مذهبي ډلو لکه طالبانو زنګو ګڼل کېږي، حکومتي مقاماتو یې د 2008 میلادي کال راهیسې د درسي کتابونو په برخه کې ځینې داسې فیصلې وکړې چې راتلونکي نسلونو ته د اسلامي بنسټپالۍ د انتقال مخنیوی وکړي. پاکستان د زده کړو په برخه کې ملي پروګرام نه لري. په وروستیو کلونو کې د پښتونخوا ایالتي حکومت د ښوونځیو له لومړي څخه تر 12 ټولګي درسي کتابونو کې ډېر بدلون راوړ. له درسي کتابونو څخه داسې تصویرونه چې تاوتریخوالی منعکس کوي او داسې جملې چې زده کوونکي جګړې ته هڅول کېږي لرې کړل سول. په کتابونو کې د شاعرانو شعرونه، د هغې سیمې فلسفې او د پښتنو د هویت په اړه مطالبو ته ځای ورکړل سوی دی. خو د پښتونخوا د نوي منتخب حکومت له لوري په درسي کتابونو کې د بدلون راوستلو له کبله به دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ سي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه متحد جماعت اسلامي ګوند اعلان کړی دی چې د پښتونخوا د ښوونځیو په درسي کتابونو کې به یو ځل بیا جهادي مطالبو او محتوا ته ځای ورکړي. د پښتونخوا ایالت د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاه فرمان د اگست پر 12 نیټه په یو خبري کانفرنس کې وویل په درسي کتابونو کې به د پخواني نېشنل عوامي ګوند حکومت تیروتنی لسره اصلاح کړي. د پښتونخوا ایالت د درسي نصاب پخواني رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت چې اوس پېښور پوهنتون کې استاد دی وایي نوې حکومت غواړي د زده کوونکو په ذهنونو کې مذهبي زهر پېښ کړي او بنسټپالنه غښتلې کړي. نوموړی زیاتوي طبعاً دا کار به خپلې اغېزې ولري. اوس مهال د پاکستان په قبایلي او نورو سیمو کې شخړې او جګړې روانې دي. اوس هم په ډېرو کتابونو کې داسې مطالب شته چې کرکه ترې پیدا کېږي. تاسو کولای سئ چې د تحصیلي سیستم بیا بدلول په بېلابېلو طریقو ارزیابي کړئ. د پاکستان حکومت د افغانستان د جهاد پر وخت په 1980 لسیزه کې په درسي نصاب کې جهاد شامل کړ چې د تاوتریخوالي او بنسټپالنې روحیه یې غښتلې کوله چې نن ورسره مخامخ یو. په دې ترتیب که یو څوک یو ځل بیا غواړي چې په درسي کتابونو کې دا ډول محتوا او ته ځای ورکړي نو خشونت او بنسټپالنه به پیاوړی کړي. ډېر پخوا د پاکستان تحصیلي سیستم مرکزي و. ایالتونو په تعلیمي نصاب کې د ډېر لږ بدلون راوړلو صلاحیت ترلود. په 2011 میلادي کال د پښتونخوا ایالت د دې هیواد په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو سره یو ځای په تعلیمي سیستم کې هم تغیرات راوړل. د پاکستان پارلمان د اتلسمی قانوني مادې لمخې ایالتونو ته اجازه ورکړه چې د لوړو تحصیلاتو په برخه کې د بدلون راوړلو بشپړ اختیار لري.
و امریدل چې د پاکستان د پښتونخوا ایالتي حکومت غواړي چې د خونځیو د درسي کتابونو په محتوا کې بدلون راولي. دوستانو د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما له خپل کانګرس غواړي چې د سوري د رژیم برخلاف چې ویل کیږي کیمیاوي وسلې کارولې دي د پوځي حمله تایید کړي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې تفصیل اوریدلی شي. دوه نیمې بجې دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغانستان او فرانسه غواړي چې په خپلو کې د دوارخیزه همکارۍ د لسلیک شوي تړون د عملی کولو لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نن غرمه مهال د والي دفتر ته مخامخ په پښتونستان واټ کې د جلال آباد د ښاروال پر موټر چاودنه شوي. د ننګرهار والي ویاند ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی او نور چاته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون چارواکي وایي چې ناامنیو او اداري فساد په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ د رامنځته کولو مخه نیولې ده. د نړۍ ځینو مشرانو د امریکا د ولسمشر د دې اعلان په وړاندې شوایي له کانګرس څخه د سوریې د رژیم پر ضد د پوځي اقداماتو غوښتنه کوي رسمي غبرګون ښودلی. مصری چارواکي وایي په سویس کانال کې نن یو پر یو کشتی چې د پاناما بیرغ پرې راپېده یو ناکامه حمله وشوه. چارواکي وایي دا یو تروریستي برید و. د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ تخنیکرانو په هغه ټانکر کې چې په رادیو اکټیف ککړې اوبه پکې ساتل کیږي د رادیو اکټیف وړانګو د خبروي راپور ورکړی. د روسیې د شمالي اوسیتیا په بسلان خارګوټي کې نن د یو ښوونځي د ماشومانو د خونړۍ برمتنیونه د نهم تلین په مناسبت غونډې جوړیږي. او د جنوبی افریقا په خوانای ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو نلسن منډلا نن له روغتون څخه رخصت شو. منډلا د سګو د ناروغۍ له وجې له دوه میاشتو راهیسې په روغتون کې وو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورېدو. سانو د خبرونې پاتې برخه اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم دکتر امیر محمد نوری، متخصص بیماری های چشم از شفاخانه کشاست. شما می دانید که گرد و خاک ناشی از خاکبادهای موسمی و همچنین ناشی از عبور و مرور موترها در شهرها آلودگی هوا را افزایش می دهد و اثرات ناگوار را بر صحت و سلامت مردم در پی دارد. اکنون در این برنامه مشخصا در این مورد صحبت می کنیم که گرد و خاک موجود در هوای شهرها مخصوصا در این موسم سال چشمها را با چه مشکلهای روبرو می سازد. چشم دردی ناشی از گرد و خاک چقدر خطرناک است، چه باید شود، کدام نکات مد نظر گرفته شوند تا چشم‌ها از آسیب حفظ شوند، استفاده از عینک به طور مثال چقدر مؤثر است و همچنین منتظر سوال‌ها و نظریات شما هم هستیم. به این شماره ها با ما در تماس شوید. 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنین به این شماره ها می توانید با ما در تماس شوید. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب دکتر صاحب امیر محمد نوری، پیش از این که در مورد اثرات خاک باد و گرد باد و هوای آلوده روی چشم ها صحبت کنیم، جالب است اگر در مورد خود چشم ها ساده و کوتاه و گویا معلومات بتین که از لحاظ ساختاری و وظیفه‌ای چگونه هستند. به اصطلاح عام سیاهی و سفیدی چشم چه وظیفه یا وظایفی را دارند؟
بله تشکر. درباره چشم خو چون که یک عضو حیاتی نیست ولی یک عضو مهم برای زندگی و فعالیت زندگی هستند. چون اگر کل بدن سالم باشند و هر دو چشم خدا نخواسته کور باشند، زندگی بسیار مشکل هستند که او نفر زندگی خدا پیش ببرند. دیگه چشم دو عضو هستند، تن راست و چشم است، یک چپ چشم است. دیگه به حساب لحاظ اناتومی چشم چند اعضای دارن بسیار مهم که بالخصوص ما شما میبینیم از بیرون پلکا هستن که بسیار یک عضو یک برخی ایسایی هست که بسیار مهم برای جلوگیری و محافظت چشم هستن، چون صدمه میبینن یا چیزی ضربه میخورن محافظت چشم میکنن. دیگه داخل چشم که میبینیم یک سیاهی معلوم میشن که او را اصل سیاهی پشت سر هستن، ولی رو برو یک شیشه دیگه هست که به نام قرنیه ما یاد میکنیم، او هم به حساب دید و محافظت داخل چشم میکنن. دیگه سفیدی که در اطراف معلوم میشن که خود کره چشم جور کردن. دیگه چیزی که مهم داخل عزیزتن عدسیه به حساب ساده میگم که نگینه داخل چشم طبیع میباشن که به رویت بسیار مهم رول دارن. دیگه که اگر داخل چشم بریم باز یک بنام یک ریتینا یا شبکیه یک حصه هستن که او بسیار رول مهمی مثل فیلم کامره واری کار میکنن که عکس میگیرن و زوجا این نمیره با داخل دماغ از طریق یک عصب بصری یا اپتیک نرف این را با دماغ انتقال میتن که چه قسم رنگ است، چی هستن، کلی چیزی که دیده میشن بسیار مهم است برای از اون. دیگه مختصرا یک آناتومیش یک ساختمانش را ذکر کردیم.
بسیار زیاد تشکر، واقعا جالب بود تا اینجا معلوم شد که چشم ها اعضای مهم هستند و از لحاظ ساختاری و وظیفه ای شما جالب توضیح دادین. اکنون اگر چشم دیدتان را با ما شریک بسازین دکتر صاحب، بگوین که این روزها به چه تعداد از مریضان به علت بیماری های چشم نزد شما مراجعه میکنن و در چه حد این مشکل های چشم به گرد و خاک ناشی از هوای آلوده و خاکباد های موسمی ارتباط داره؟
بله، در این باره زیادتر در این روزهای گرمی موسم که زیاد میشن، بالخصوص در دو ماه که ما دیدیم یک مرض ویروسی ویرال کنجکتیوایتس، بالخصوص یک ویروس خاصی ادینو ویرال کنجکتیوایتس، در این مرض بسیار زیاد شدن. این یک مثل کلوراواری یک اپیدمی میه، یک دسته جمعی یک حملهی میهن که انتشارشان بالخصوص از خاک و گرد و ای چیزایی که به دیگه بسیار زود انتقال میشن و بالخصوص در جایی که اوجا ازدحام زیاد باشه، مثلا در مکاتب و در محافل، در شفاخانه هایی که مریضی که به دیگه این تماس میگیرن و از جایی که خاک و گرد و دوی چیزا زیاد باشن، این انتشار زیاد میکنن، از یک نفر به دیگه نفر بسیار به زودی انتقال میشن. دیگه در این دو ماه که تقریبا ما دیدیم بسیار مریضا به این خاطر مراجعه کردن، بالخصوص از یک فامیل 3-4 مریض یک دم آمدن که تو یک مشکل دارم، چشمشان سرخ شدن، سوزش و چیزا، مشکلات برشان پیدا شدن که کلشان به حساب مرضی میکروب هستن که یک به دیگه از طریق هوا و گرد و خاک انتقال میشن. دیگه چیزی که هستن در مریضای زیادی الرژیک هستن، مثلا حساسیت دارن همراه هفته و خاک و گرد، دیگه که مثلا میگن که بیرون میگردیم پس که مشکلات ما زیاد میشن. در زمستان مثلا خوب هستن، پس در گرمی که وقتی شروع میشن تکلیفشان زیاد میشن که کلش ناشی به اینمی هستن که از خاطر از این گرد و خاک و آلودگی ماحول که هستن پلوشن زیاد است، این همین مشکلات.
تشکر. پس واضح شد که واقعا گرد و خاک ناشی از خاکبادهای موسمی و عبور و مرور موترها اینها مضر هستند برای چشم ها. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که کدام نکات باید رعایت شوند که چشم ها محفوظ بمانند در ادامه این برنامه. اکنون دکتر صاحب نوری کامران از سویدن روی خط است، بشنویم که چه نظر و سؤال دارن. السلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب مصطفی جان، تا تخبل سلامون او دکتر صاحب تخبل سلامون نیکی هلی او پشمول دوردون کورند کن.
وعلیکم السلام کامران صاحب، شرق لست لطفا پوستن او که
دکتر صاحب مصطفی جان دیره منون استاد در خزمتو چخه یوان ناری منون، یعنی در افغانان پنمانگی استاد چخه یوان ناری منون کن
دیره منون
سر وقت خبل وقت در افغانان پا خزمت که مصرف کردی یوان مصرف پوی
سلامت اوسی.
نو درم نو ما پشتن دا غتا تر دکتر صاحب څخه ګردو خا کول مرو خلی وو اخو ستا خو نو زه به دا پوښتنه وکړم چې دغه یو په یو شي چې یو څوک روږدي وي، یا په نسوارو، یا په سګریټو، یا تر هغه ورلوړ، یعنی دغه معتاد په شیو سړی معتاد وي، هغه څونه تاثیر پر دغه سترګو باندې کوي؟
یا تشکر بسیار زیاد از شما کامران صاحب. اگر امی سوالتان هست بشنوین از طریق رادیو، یا ای که اگر شما در سویدن از طریق اینترنت میشنوین، آدرس های اینترنت ما این هستند: azadiradio.com، azadiradio.org. روزتان خوش. بسازد تشکر که تماس گرفتین با برنامه ساعت رادیو آزادی. بشنوین از دکتر صاحب نوری.
بله، در دغه مرور چې پښتنو کله سویډن نو د دود او سیګریټ او دا کوم معتادین چې دي، دا بالکل خصوصا پستر کمن دي ډیر اثرات لري. دغه وجه دا ده چې خپل دود د سیګریټ وی یا بل چار سودا شیان چې دي، د خپل یو کیمیاوي مواد دي، یو مضره مواد دي چې دا پستر کمن دي لګي او سترګې ترسيږي. عینن لکه بیرون چې موږ ګرځو د موټرو دا ددونه چې کوم یو کیمیاوي مواد لري، دغه پسترګې باندې بد تاثیر لري. عینن هم دا هم پسترګې باندې بد تاثیر لري. یو مضر شیان دی چې سترګه سورواله پیدا کوي، د سترګې الرژي حساسیت ورسره پیدا کیږي، او بالخصوص کیدای شي ممکن هغه کسان چې ډیر معتاد وي او ډیر نږدې ورسره دغه کیږي، د سترګو د نظر ضعیفوالي سبب کیدای شي، چې قرنیه مخامخ شیشه چې موږ ورته وو دغه د ضعیفوالي او دغه د زخم سبب کیدای شي. نو دا شیان بالکل پسترګو باندې بد تاثیرات لري او باید د نه جلوګری وشي.
تشکر. در مورد جلوګریش بیشتر در ادامه برنامه صحبت میکنیم. جان محمد از کنر زنگ زده. دکتر صاحب نوری بشنویم که چه سوال میپرسه. سلام علیکم جان محمد خان. سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا پشتنه بکنی میربانی.
سلام محترم شفی شفی تاتا او دکتر صاحب تا او د افغانستان ټول وګړو کې ځان دې کې له احترامات باندې کوم راکستان مې یو ته اوس دا دې چې دا سرګي خو په بدن کې یو غټ نعمت دی اوس په دنیا کې. مثال ته اوس زما چې په دې ډول دی چې دوی ښکاله مخکې دا بهترین نعمت نه زه خپله نه محروم یم، او اوس کله چې نور مې دا سرګي ویو یا گرد و باری ہوئی بے بستا خارخ کے دیر سا خارخ کئی او دادا خارخ کے وجی زبیر دیر پا تکلیف ہم خوب نرہ جی رانا نو دسیو دوائی ما تک وقتی دسی کو دو من زبیر زن سوولی کما نو دوائی نو دیشتی ما علاج کو پی خوار کی کڑے دیں او سکی دو دبارا دو کنر ہو دیت خاص کنر ہو لسا دی حکیم آباد دکی نتر سا.
بسیار زیاد تشکر که تماس گرفتین. جان محمد خان یک لحظه منتظر باش خودت که اگر دکتر صاحب نوری سوال داشته باشه از خودت. دکتر صاحب نوری اگر سوال داشته باشین مستقیما از جان محمد خان بپرسین.
بله جان محمد خان، چون مشکل لری د دوړ سترګو، سترګې استاسو بیخی نظر لمنځه تللی دي؟
ششم نظری ما مستوا شال پیشو
من خلاص ختم. بله. خو علی شما چشمایتان چرک چیزی میگیره؟
چرک نمی کنم، خارش می کنم.
خو بله، با این یک رای یه هستن که شما کوشش کنین زیادتر چشمایتان کتی آوی بسیار سرد ای را بشوین، ای بهتر هستن، چون که شما بیرون وقتی که میرین مین کتی او یخ زیاد شستنشان بسیار ضرور است. دیگه یک چند تا دوای هستن که او باید استفاده شون از خاطر از نمی خارش سوزش که پیدا میکنن. این علتش از نمی چی هست؟ بله
تشکر. دکتر صاحب فقط من میخواستم همینقدر بگویم که اصولا ما از طریق برنامه ساعت رادیو آزادی دوا تجویز نمی کنیم، نسخه نمی دیم، چون شما میدونید که یک دوا میتونه که تاثیرات متفاوت داشته باشه روی افراد مختلف. از این خاطر اگر شما یک سفارش کوتاه داشته باشین برای جان محمد خان که مثلا در شرایط خانه چی کارهایی بکنه، مثل که بیشتر گفتین چشمای خود را باید با آب سرد بشویا
بشین. بله بله دیگه یکی خویی هستن که کتی آوی سرد بشوین و دیگه یه هسته که عینک همیشه وقتی که اگر بیرون میگردن باید عینکای سیاه چون که او دیدم ندارن ولی عینک سیاه باشن که او از خاک و گرد محافظت چشم میکنن و دیگر ایچی توصیه یه هستن که اگر چیزی تکلیف زیاد باشه باید پیش دکتر صاحب چشم مراجعه کنن ببینن که کدام مشکل به کدام اندازه هستن با ما حساب تداوی توصیه میشن.
شکر. عبدالرحیم هم زنگ زده بشتاییم که از کجا در به تماس شده و چه سوالی دارن. سلام علیکم، مهربانی. عبدالرحیم خان، فکر میکنم که تماس ما قطع شده با عبدالرحیم خان که شنونده دیگه داریم. سلام علیکم. بله، برنامه ساعت رادیو آزادی هست و دکتر سببیر محمد نوری متخصص بیماری های چشم از شفاخانه کشا مهمانم است. در مورد امراض چشم مخصوصا امراض ناشی از خاک و گرد و اینها صحبت میکنیم. سوال بکنین لطفا.
الو.
بله، میشنویم صدای شما را. اگر سوال دارین در مورد چشم و مشکلات چشم. سلام علیکم، بفرمایید. مهربانی وکی لطفا پشتنه وکی. خب، محمد امین
ما خطا بای خوشتایی بو سرگیم خوشتایی بو دو دکتر دوارم دو دکتر را تو مرد ولی تو نشین بابی رفی تو در دقا پوکسی سر سرگی پرده دقصوی دقا پوکسی بگوی تایس عملیات رکم من اول شد من سوما یه وقت شرکم شو ویم را از نیجوت که لیری که خشای نشون میده ولی پر لیری که زمان بشه بازار لمانو داشت داره میگه که دختر رانمایی رو که
حتما حتما تاسو لاین که پاتشه لطفا. دکتر صاحب نوری، سوال اضافی اگر داشته باشین میشه که از امین محمد مستقیما بپرسین.
بله، استاسو نظر چون وقت کی چیز ضعیف شده ده؟
در این دو کاله که روزه پا کار میکنه پا مساجی که میکار کنه و وصف مره هلا پا سرگ بانیم در اسم هلا سرگی میخواه در از درمان نشه پا کامیه نلتا وارم اگر اتوه هلا اسم دید مره یسی شرک در اسم داشه سین دقار لکه پاکه داشه را تمانی میره نور داشه سین مره تمانی میره او دا بل سرگ در نیجه تقه مالی میره در نیجه تقه مالی میره بزار از دقار را
نو خامین جان د دې خاصلی د غزره چې سترګې ضعیفوالی لري خو درد درد شه خو نه کوي دا کوم سترګې چې ستا خوګه شوی لګیدلې ده
دا نه کوي خو مرزا چې دا چې دغه دغه ما چې دا غره باندې راځي خارج کې ډېر خارج کې سترګې مصرو د دې سترګې
نه لري. تشکر بسیار زیاد محمد امین خان از این که با برنامه ساعت رادیو آزادی تماس گرفتین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب نوری سفارش لازمه بر شما خواهند داشت. بفرمایید دکتر صاحب.
مرمون دا منجان رور خو چې کوم مشکل تاسو لره دسترګو ضعیفواله ده یو بل دا چې تاسو وای چې سترګ په څه شي لګیدلې ده نو لګیدو سره مختلف مشکلات په سترګو باندې راځي چې یو دا غینه دا چې سترګ کله چې شمان دی ولګیږي ضربه وخوري نو اکثره پرده جوړیږي بعض یو مقدم چې کله دغه شي پرده منځ ته راځي پرده خړه کیږي او بخنه وړم او بعضی داسې وي چې هغه لږ وخت غواړي آهسته آهسته پرده زیاتیږي نظر خرابیږي ورسره نو د دې لپاره ضروري همدغه ده چې نږدې ډاکټر صاحب سره مراجعه وشي نږدې نه وکتل شي چې سترګه آیا د دید ضعیفوالی د هماغه پردې وجې نه دی که نور څه مشکل لري که د پردې وجې نه وي نو د هغې خو بیا عملیات پکار وي عملیات یې وشي نو انشاءالله هغه مشکل به حل شي باقی د خارش او سوزش لپاره همدغه دغه وي چې د خاورو ګردونو دوړو دې شیونو نه ځان وساتي عینکې ورسره استعمال کوي او همیشه په یخو اوبو سره سترګې صفا ووینځئ نو دغه ضروری توصیه تاسو لپاره ده.
تشکر تشکر. دکتر صاحب نوری اظهارخان صافی از کنر روی خط است. میل از بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم، مهربانی. ازارخان سلام.
علیکم ډاکټر سلام تاسو او نوري صاحب سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
پوښتنه د ډاکټر فرنادا ده کنه؟ ما د سترګو چې ډیر زیات لمبین یا مې شو فار.
ښه، ادامه ورکړئ. اورو موش
همیش ته طارم د لمبین کنه د ډیر زیات وخت کې کنه چې اسټرالیا او کوم ډیر زیات وخت کې نو تشويش مې لري چې نظر خو کم نه ده خزم چې راځم دې نظر کم نشي دی او دې نکړه چې صبرته یې کوي چې نه
آ تشکر مسازاد اظهار خان از کنر که تماس گرفتی خودت با برنامه صحت بشنو از رادیو دکتر صاحب نوری.
بله ستاسو سترګې چې وبکې ور سره چې خاص غنمند او شراسي کنه یوازې وبکې.
تماس ما قطع شد با اظهار خان از کنر. دکتر صاحب سفارش کوتاه اگر داشته باشین لطفا بفرمایید.
خب ستاسو لپاره تا اوسیه داده چې کله وخت کې وب زیات کین او هغه کې سو مشکل می دسترګونه نظر کې ضعیفواله چې نه راځي خو اکثر دا وی چې کله دسترګو د اوخ کو د نلکې شي بندې وي نو داغه وجنه اوخ کې هغه خپل لار باندې خپل خط سیر باندې نه زین هغه په مخ باندې هغه اوخ کې راځي نو تاسو ته په کار ده چې اول دسترګو ډاکټر صاحب سره وګورئ چې هغه چکی چې دغه ستاسو دسترګې نلکی اخلاص دي که بند دي که هغه بندش وي نو هغه صفائی کیږي کنه به آپریشن ته ضرورت وي نو عملیات کیږي نو هغه مشکل دغه سره پیدا کېدای شي. بل دا چې اکثره خلک د خاورو دوړو سره ډیر حساسیت لري دغه حساسیت په مقابل کې سترګې یو عکس العمل خیا چې دغه عکس العمل اول دا وی چې سترګې غدوات تنبیه کیږي او دغه اوخ کې زیاتیږي نو هغه خلک چې ډیر حساسیت اساس ولري د خاورو دوړو سره المر سره نو دغه خلکو به اوخ کم زیات ترشحات افرازات زیاتیږي نو هغه وجنه مریض ته دغه مشکل پیدا کیږي نو په کار دا و چې خو هغه صفه او بو سره وینځل شي او عینکې استعمال شي خاورو دوړو نه که به دې سره مشکل حل نه وي نو باید ډاکټر صاحب سره د سترګو وګورئ چې هغه وکتل شي چې دغه د اوخ کو نلکا بندش شونه لري نو ان شاء الله دا مشکل مسته سم.
تشکر ډاکټر صاحب. نوري عبدالرحیم زنګ زده مهرباني وکي.
سلام علیکم ډاکټر. نو څنګه دا ما اثر کنه چې د سوال لګیدل وګا وخت دې څنګه نه کېږم خو په دې ټول ټول دا د برنیو یو څه په څیر کې یعنی کله چې تاسو په برګې وښایل
تشکر از شما ابراهیم خان. بشنوین از رادیو دکتر صاحب نوری بر شما توصیه لازم خواهد کرد. خب یک شنونده دیگه هم داریم ما همکار تکنیکی اشاره میکنه که خب تماس ما قطع شده به هر ترتیب. دکتر صاحب نوری شما بفرمایین بعد میپردازیم به بحث دیگه در مورد وقایه و جلوگیری از گرد و خاک به چشم آوایی که استفاده از قطره های چشم به طور خودسرانه مثلا چقدر میتونه مضر باشه برای چشم ها اطفال که با چشم دردی ناشی از گرد و خاک مبتلا هستند مادرانشان باید چی بکنن استفاده از عینک چقدر میتونه مؤثر باشه این بحث هاییست که در نیمه دوم این برنامه هم در موردش صحبت خواهیم کرد. ما حالا کوتاه بپردازیم به سوالی که عبدالرحیم پرسید.
بله دغه عبدالرحیم رو چه پختنه وکړه دغه د پښتني جواب کې دا چې دی وایي چې زما سترګې سرې کیږي او د خاورو دوړو سره ډیر حساسیت لرم او خلک دا فکر کوي چې ګینې چې نشای کړی دم. دا واسطه خبره درسته ده په دې کې دا مشکل وي چې کله خاورې ګرد او دوړې او لمر سره ډیر وګرځي نو هغه وجه نه پسترګې کې یو سرواله پیدا کیږي یو حساسیت الرجی ریاکشن منځ راځي او عکس العمل منځ راځي چې دا هغه وجه نه پسترګې کې سرواله راځي. نو هغه د پرخه توصیه دغه ده چې تاسو د خاورو ګردو د شینو نه ځان وساتئ. دا غي د ساتلو د پانه مثلا عینکو سره استفاده وشي. بل دا وی چې همیشه کوشش وکړئ زیات تر یخو بو سره سترګې پریمینځل شي. چون ماحول ډیر آلوده دی او خاک و گرد کې مختلف وایرسونه مختلف میکروبونه دي جراثیم دي چې دغه وجه نستا سسترګو ته د مشکل پیدا کیږي بل دا چې وی په خورو گردونو کې مختلف کې میوي مواد دا شي نه وی چې غسترګې تزيد هغه سترګې دغه سره عکس العمل یو دغه خې یو تکلیف پیدا کیږي نو چې دغه وجه نه دا سرواله پیدا شي نو کوشش دا وکړي چې همیشه سترګې صفا په یو خو سره پریمنځل شي او د لمر خورو دړو دغه نه بچ کېدون پر آینه کې استعمال کړئ نو ان شاء الله د سر به دغه مشکل دغه شی بل دغه دا وی چې سترګې خپل د سپین والے د سترګې چې دی پغې کې کله ناکله داسې یو شهم یا چربی یا د غوړ چی وی د چا کولیسټرول ټرایګلیسرایډ دا چې زیات وی نو هغه ته جمع کیږي د سپین پردې لاندې نو چې هغه داسې زیړ او سروالی منځ ته راوړي چې دغه وجنه هم داسې ښکاري چې ګنې د نشه غونته کې څه کړی وي نو کوشش دغه وکړئ دغه توصیه ان شاء الله چې کوم یاد دې سره به خوي ډېر مشکل وي نو بیا تداوی ورسره په کار وي دوایانې ډاکټر صاحب دسترګو ته بیا مراجعه وکړي چې هغوی مناسبه دوا تاسو ته توصیه کړي
تشکر دکتر صاحب مفید بود بدون شک که میدونیم که چشما اعضای حساس و نهایت پیچیده از لحاظ ساختاری و وظیفه ایستن شما پیشتر توضیح دادین دکتر صاحب امیر محمد نوری گفتین که گرد و خاک موجود در هوا مخصوصا در این روزهای پرگرد و خاک مضرند به چشما احمرار یا سرخی ناشی از گرد و خاک که در چشما به وجود می آید چقدر میتونه خطرناک باشه؟
بله سرخی احمراری که در چشم من ناشی از گرد و خاک مختلف اسباب داره که سرخی پیش من دیگه امراض مختلف هستن ولی از او علیه چی میکنیم درباره ازی که از خاک و گرد پیدا میشه این سرخی ای خودشان در خاک و گرد امراض مختلف و میکروب های مختلف هستن ویروس هست بکتریا هستن و دیگه موادی هستن که او برای چشم مضر هستن مثلا علی یک مرضی آمدن بالخصوص در این روزا بسیار زیاد شدن که اونمو ویروس است یک میکروب آمده که از انتشارش از نمی خاک و گرد و از نمی یکی به دیگه انتقال میشن و دیگه زیاد سرایت میکنن از او خاطر چشم بسیار سرخی پیدا میکنن حتی تا اینکه پلکا میپوندن حتی تا اینکه زخم داخلی از نمی قرنیه چشم میرن که کلشان بسیار حتی به دیدی چشم بسیار یک خطر مواجه میکنن دیگه ای از این چیزا باید جلوگیری شون و ای امراض و میکروبایی که از خاک و گرد یکی به دیگه انتقال میشن بسیار مشکل هستن برای چشم بسیار مضر تمام میشن
مثلا وقتی که یک شخص میبینه که چشمش دچار یک سرخی شده چی باید بکنه؟ آیا از تداوی های خانگی استفاده بکنه یا ای که با یک دکتر معالج فوراً و دفعتاً مراجعه بکنه؟
بله در این باره خو توصیه اولی نمیست که اگر در چشم سرخی چیزی پیدا میشه یا مثلا بیرون میگرده یک خاک گرد یک چیزی در چشم میرن توصیه اول مهمی نمیستن که کتی اوی پاک صفا این را بشوین دیگه دی از خود سرانه دوا گرفتن و چیز دیگه انداختن ای بهتر نیستن بهتر یه است که عاجلن با دکتر سه متخصص چشم پیش دکتر سه یا شفخانه مراجعه کنن از نزدیک دیده شون ممکن شاید چیزی جسم اجنبی در چشم رفته باشن ممکن یک چیزی میکروبی در چشم شده باشن ممکن فشار چشم بلند رفته باشن مشکل جدی شاید پیش آمده باشن ولی ضروری است ابتدایی نمیستن که چیزی تو مشکل پیدا میشه باید کتی او پاک صفا سرد ایرا بشوین و با دکتر چشم مراجعه میکنه
تشکر دکتر صاحب نوری شنونده برنامه امرالله زنگ زده سلام علیکم خوش آمدین سوال بکنین لطفا
سلام علیکم رجور بخیر
سلامت و سعی مهربانی پشتنه بکنی لطفا
دکتر سلام علیکم دوام دیگه پشتنه ده 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 زبان پاک را ده منیا منیا بخی داره نیی ده چای بولی ده زبان نیی ده دو باشی و آگر باشی داغی زکام میشی او د تاولو مور د سوې دي او سترګې مې وګوښه کا ور د سوې دي هیڅ مې اوزر نه دی
ډاکټر صاحب نوري سوال درې جمعه
نه نه بله
تشکر امرالله خان از شما که تماس گرفتین با برنامه ساعت رادیو آزادی. دکتر صاحب نوری حتما با شما توصیه خواهد داشت در نیمه دوم این برنامه. شما برنامه ساعت رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و میهمانم دکتر امیر محمد نوری، متخصص بیماری های چشم از شفاخانه کشاست و بیشتر در مورد چشم و امراض چشم، مخصوصا امراض ناشی از گرد و خاک و غبار و آلودگی هوا صحبت میکنیم. بیشتر در نیمه دوم این ساعت در این مورد صحبت میکنیم که استفاده از خطرهای چشم به طور خودسرانه چقدر میتونه مضر باشه برای چشمان، اطفال که با چشم دردی ناشی از گرد و خاک مبتلا هستند مادرانشان باید چه کنند و